په افغانستان کې د سهار لس بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دا راپور درته لرو چې په کابل کې د فرانسې سفیر په خپل وروستۍ څرګندونې کې د افغانستان په اړه یو ډیر تیاره تصویر وړاندې کړی. په کندهار کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې طالبان د دوی پر ځواکونو تر حملو وروسته د پاکستاني ځواکونو په پوستو کې پناه اخلي. په پیل کې له محمد قسیم سولمل څخه خبر نورو.
لمړی هم پام وکړئ د مهمو کورنیو بهرنۍ خبرونو سرخطونو ته. د کونړ سیمې چارواکي وایي په اسمار ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوال طالبانو ترمنځ په نښته کې درې وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د پارلماني انتخاباتو پر کاندیدانو د بمی حملو په لړۍ کې پرون دوی نورې خونړۍ حملې وسوې او ټاکل شوی نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په مسکو کې وګوري. پورا خبرونه واوري. د کونړ سیمې چارواکي وایي چې پرونه وخت د اسمار په ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نشته سوي ده. د 201 سیلاب قل اردو د دوهمي لواء ویاند هارون یوسفسي ازادي رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په یاد ولسوالۍ کې پر امنیتي پوسټو حمله وکړه خو په خبره ملي اردو ته تلفات نه دی اړولي. نوموړی زیاتوي په متقابلو ډزو کې درې وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد بیا طالبان ته د اوشت مرګجوب لپاره څه نه دی ویلي خو دا یې کړی چې ملي اردو ته سخت زیانونه اړولي دي. سیمیز چارواکي دا یې دا نه مني. اخوا افغان چارواکي وایي چې د پروان او کاپیسا ولایتونو په اړوندو سیمو کې هم پرون د وسلوال طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې سوي. د چارواکو په وینا پروني نښتې وروسته لاغې پیل سوې چې وسلوالو طالبانو د کاپیسا په تګاب او د پروان ولایت په شینوارو او سیاګرد ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړې. د کاپیسا د امنیت قمانداني ویاند اسدالله حمیدی نښته تایید کړې او ویل چې دواړو خواوو یو نیم ساعت پر یو بل ډزې وکړې. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو تن د اتمي امنیتي حوزې په مربوطاتو کې په ډزو وژل سو. د کابل د امنیت قمانداني ویاند حشمت الله ستانکزي ازادي رادیو ته ویل چې دا کس د شاه شهید په سیمه کې د شخصي دښمنۍ له وجې وژل سو.
نن سهار مهال 8 بجې یو تن د شخصي دښمنۍ په ترڅ کې د کابل ولایت اتمي امنیتي حوزې اړوند د شاه شهید په سیمه کې د توپانچې په ډزو وژل سو.
شغل استنګزای وای چې د پیش عمل لسمه تشتیدلې خو پولیسو د غد نیولو حڅې پیل کړې دي. وجل سوې کس حاجی نور الله نومیده او د پکتیا ولایت اوسیدونکی وو. د هرات د ګرځندوی امریات د دی ولایت د لاسي سنایو نندرتون پرون پرانیست. په هرات کې د ازادي رادیو خبريال وای چې د نندرتون د هرات شهر د اختیار الدین په لرغونی کلا کې جوړ شوی او هدف یې دا دی چې بهرني سیلانیان د ولایت ته راجذب کړي. په نندرتون کې پر لاسي صنایعو سربیره د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د تاریخي آثارو تصویرونه هم نندرې ته وړاندې شوي دي. د هرات د ګرځندوی امریت امیر وحید الله سلطانی ازادي رادیو ته ویل چې د دې نندرتون اوید به د هرات دغو تاریخي او لرغون آثارو پر ترمیم ولګوي چې زیانمن شوي دي او د نن لپاره بهرني اثر د افغاني په وړاندې په کابل کې د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغاني 95 پوله، یو یورو یو وی افغاني 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 40 افغاني، یو سعودي ریال 14 افغاني 55 پوله، زر ایراني تومان 15 افغاني 10 پوله او زر پاکستاني کلدار 549 افغاني. د پاکستان د پارلماني انتخاباتو د مستقلو کاندیدانو پر دفترونو د بمی حمله په لړۍ کې پرون دوی نورې خونړۍ حمله وسوي. پولیس وایي چې وروستۍ بمی حمله لشته لږه اته کسان وژل او څه باندې 15 تنه ټپیان کړل. لومړۍ حمله د خیبر پښتونخوا په کوهات ښار کې وسوه چې د چارواکو په وینا 15 تنه وژل او نږدې 22 نورې ټپیان کړل او دوهمې 14 په پېښور کې 3 کسان وژل او 14 ټپیان کړل. د پرونی دوه حمله مسولیت پاکستانی طالبانو منلی دی. په همدې حال کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي چې وروستۍ تشدد شي چې مازه حکومت د امنیت په ټینګولو کې پاتره غلی، خو د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په خبرو کې دا احتمال چې د دوی ګوند به په پاکستان کې د مې د ولسم انتخابات تحریم کړي رد کړ.
د نگران حکومت د لاندې ټولې حکومتي ادارې کار کوي. په کار دی چې د زر تر زر چې کومه فوري ټول ادارې راغړي او د دې تجزیو کې
لابل خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو موقت یالتي وزیر مسرت قدیم مشل راجوتو ویل چې امنیتي ځواکونه مسولیت لري چې د کاندیدانو د انتخاباتي لارینونو او غونډو امنیت ونیسي. په واشنگتن کې د کانګرس جمهور غوښتونکو غړو د سوریې د حکومت پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې. د غوښتنه په داسې حال کې کېږي چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم لخوا د سوریې په کورنۍ جګړه کې د کیمیاوي وسلې د کارولو په اړه ګڼ شواهد ترلاسه سوي، خو په دې برخه کې چې څه باید وسي او آیا د ولسمشر باراک اوباما د ډېر احتیاط چلند سم دی که نه، اختلاف لا هم پر ځای پاتې دی. متحد ایالاتو د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته غیر پوځي مرستې برابرې کړې، خو د وسلو او نورو پوځي امکاناتو له ورکولو څخه ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو تېره اونۍ اعلان وکړ چې ښایي د اسد رژیم په تېره مارچ میاشت کې دوه ځلې د هغې دوه کلنې جګړې په ترڅ کې چې لاویا زره زیات کسان پکښې وژل سوي له کیمیایي وسلو څخه کار اخیستی وي. د امریکایي چارواکو له دې اعلان مخکې د امریکا متحدانو، بریتانیا، فرانسې، اسرائیلو او قطر چې د سوریې په کړکیچ کې د امریکا لخوا قاطع اقدامات غواړي هم ورته اعلان کړی و. د یوروزون د دریم ستر اقتصادي قدرت ایټالیا نوی حکومت پرون لوړه وکړه چې ورسره په دې هیواد کې د تیرو دوو میاشتو سیاسي بحران هم پای ته ورسید. پرون په داسې حال کې چې کابینه د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د لوړې په حال کې و، په روم کې د صدراعظم د دفتر مخې ته ډزې وسوې. چارواکي وایي ډزې یو وزګار سړي کړی وی چې ایټالوي سیاستوالو ته د اقتصادي بحران له وجې په غوسه و. د کورنۍ چارو وزیر انجلینو الفانو له پیښو وروسته په ډزو د مشکوک سړي په اړه په روم کې خبر اعلان ته معلومات ورکړل. نننی جنایت د یو نهڅلوېښت کلن وزګار سړي لخوا ترسره سو. له پیښو سمدستي وروسته څرګنده سوه چې د غوښتل خپل ځان هم وژني، خو دا کار یې ځکه ونه کړ چې ویې ویل مرمۍ یې خلاصې سوي. په پام کې ده چې د صدراعظم انریکو لیتا کابینه به را روانه اونۍ کې د اعتماد رای لپاره پارلمان ته معرفي سي. نوې کابینه د پخواني صدراعظم سیلویو برلسکوني د ازادۍ د خلکو د ګوند په ګډون د منځلارو ښي اړخو او منځلارو کیڼ اړخو له ائتلاف څخه جوړ دی. ټاکل سوی نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جاپان له صدراعظم شینزو آبی سره په مسکو کې وګوري. دا په یوه لسیزه کې د دواړو هیوادونو د رهبرانو ترمنځ لومړۍ کتنه ده. تمه کېږي د دوی خبرې د ځینو سیمو پر سر پر هغه لانجې متمرکزې وي چې د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په هدف د یوه تړون د لاسلیک لپاره د دواړو هیوادونو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. دغه لانجه په پاسیفیک کې پر څلورو وړو جزایرو متمرکزه ده چې په روسیه کې جنوبي کورلیز او په جاپان کې شمالي سیمه بولي. دواړه مشران به پر ځینو تجارتي مسایلو هم خبرې وکړي. او د دې محل وروستۍ خبر هم دا چې د بنګلادیش پلازمینې داکې ته نږدې په هغه ودانۍ کې چې تېر اونۍ نسکور سوه او له درې نیم سوه زیات کسان پکښې وژل سول، اور لګېدلی دی. اور د ړنګې ودانۍ له کنډوالو د لږ تر لږه یوې مېرمنې د ژغورنې په مقصد د مرستندویو ډلو عملیات له خنډ سره مخامخ کړي. د راپورونو له مخې یوې مېرمنې پرون یکشنبې د کنډوالو له لاندې د مرستې غوښتنه کوله. د ژغورنې ډلې وایي ښایي په دې ځای کې درې یا څلور نور کسان هم تر کنډوالو لاندې ژوندي پاتې وي. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د سهار لس بجې او اته دقیقې شوې. په کابل کې د فرانسې سفیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې د افغانستان په اړه یو ډیر تیاره تصویر وړاندې کړی. په کندهار کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې طالبان د دوی پر ځواکونو تر حملو وروسته د پاکستاني ځواکونو په پوستو کې پناه اخلي. هغو کورنیو چې خپل خپلوان یې په ناامنیو کې وژل سوي وایي چې ستونزو ته یې چا پام نه دی کړی. په لوګر کې خلک شکایت کوي چې مخابراتي شبکې یې په سیمو کې سم فعالیت نه کوي. نور مسایل هم څېړو. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې واورئ. ژوند په شیبو کې او تاندې څنګې. راپورونه وایي چې په کابل کې د فرانسې سفیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې د افغانستان په اړه یو ډیر تیاره تصویر وړاندې کړی دی. برنارد بیژولي د فساد او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت د پاتې راتلو پر یادونې سربیره حتی د افغانستان د ملي حاکمیت په اړه هم شک څرګند کړی. د فرانسې خبری اژانس په حواله جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
په کابل کې د فرانسې سفیر په تیرو یوولسو کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د ترلاسه شویو بریاو په اړه شک څرګند کړی او ویلي دي چې د افغانستان پروژه د کنګل پر یوه نازکه ټوټه ولاړه ده. برنارد بیژولي چې په کابل کې د فرانسې د سفیر په توګه یې د کار دوره پای ته رسېدلې، د خپلې خدای پامنۍ په غونډه کې د نړیوالې ډیپلوماسۍ هغه عادي لهجه رد کړه چې عموما له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د بې شمېره ستونزو په اړه په احتیاط سره خبرې کوي. د وویل که څه هم په افغانستان کې د روان ناوړه حالت د یوې برخې مسؤول لویدیځ دی، خو د ګڼ شمېر خرابیو مسؤلیت په خپل افغانانو ته ورلغاړی دی. د دا څرګندونې تیره اونۍ د سه شنبې په ورځ په هغه میلمستیا کې کړي چې په کابل کې د فرانسې په سفارت کې جوړه شوې وه. فرانس پرس خبری آژانس او نیویارک ټایمز رسپانه د بیژولې د وینا د متن په حواله لیکي چې وایي دای نه پوهیږي نړیواله ټولنه او افغانستان څنګه فکر کولای شي چې په 2014 کال کې به هر څه سم وي. نوموړی زیاتوي په داسې حال کې چې د سولې خبرې تر اوسه په رښتیا لا پیل شوې نه دي، نو را روان انتخابات، نوی ولسمشر، اقتصادي او پوځي انتقال به څنګه کیږي؟ خو بیژولې یادونه کوي چې دا حالت اوس شته او باید مقابله ورسره وشي. په کابل کې د فرانسې سفیر د 2014 کال په پای کې د ناتو د پوځي ماموریت له ختمې وروسته د ملي حاکمیت لرونکي هیواد په توګه د افغانستان د موقف په اړه هم شک څرګند کړی، ځکه د په وینا هغه مهال به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې لیوالتیا کمه وي. بیژولې زیاتوي که سپینه خبره وکړو، هغه هیواد چې د خپل پوځ او پولیسو د سرتیرو د تنخواګانو، د خپلو ډیر شمیر پانګونو او حتی د ملکي ادارو د ځینو لګښتونو لپاره د نړیوالې ټولنې پر مرستو اتکا کوي، پر احتیاج چې نشي کولای خپلواک وي. درش په تکلن بیژولې چې په عراق کې د فرانسې د سفیر په توګه هم پاتې شوی، پراخ فساد او مخدر مواد هغه د وستونزې وبللې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو په وړاندې خندونه رامنځته کړي. نو موري ویلي فساد خو د چې د دې هیواد مشران خپل هیواد ته وفادار نه دي او فساد دی چې د پنګونو مخه نیسي. د زیاته کړه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مخدرو موادو له تولید سره په مبارزه کې پاتې راغلې ده. برنارد بیژولی چې د فرانسې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه په دنده ګمارل شوی، زیاته کړه چې د افغانستان مخدر مواد په لویدیز اروپا، روسیا، بالکان او منځنۍ اسیا کې د تروریزم په پرتله زیات خلک وژني.
په کندهار کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې طالبان د دوی پر ځواکونو تر حملو وروسته د پاکستاني پولیسو په پوستو کې پناه اخلي. د چارواکو په خبره په دې اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي، خو هغوی ورته ویلي چې د جګړې پر مهال عام او خاص د دوی پوستو ته ورځي چې دوی پکې د افغان ځواکونو دشمنان نسی پیژندلی. تفصیل د محمد صادق رښتینی پر رپورټ کې.
دغه حمله د کندهار په سپین بادک ولسوالۍ کې د پاکستان سره پر ګډه پوله د سرحدي پولیسو پر پوستو کېږي. په کندهار کې د دریم سرحدي زون د چټک خبرګون د قطعي قمندان سمنوال جانان وایي کله چې وسلوال طالبان پر دوی حمله وکړي، د افغان ځواکونو تر عکس العمل وروسته وسلوال طالبان د پاکستاني پوځیانو په پوستو کې پناه اخلي. جانان وایي څو ځله تر حمله وروسته یې وسلوال تعقیب کړي چې پوستو ته ننوځي، او کله چې په دې هکله له پاکستاني پوځیانو سره تماس نیسي هغه یې نه مني. د جانان په وینا ډیری وسلوال بیخي په زخمی حالت کې دغه پوستو ته ننوځي چې له بدن څخه د وینو نشانې د پوستو تر دروازو پورې هر څوک لیدلای شي. خو پاکستانی پوځیان وایي چې د جګړې پر مهال عام او خاص د دوی پوستو ته ورځي چې دوی پکښې د افغان ځواکونو دښمنان نسی پیژندلی.
داسې ډېر ځایونه سوي دي چې زموږ پر ګزمې باندې حمله کړې ده، او زموږ ګزمې چې د دوی سره مقامات کړي دي، دوی بیرته کړي دي ته پاکستان په تاڼو ننوتلي دي، او ته پاکستان تاڼه ته زه خپل ورغلی ماته خزه سوي دي، ماته خزه سوي دي او دښمن ته ځای ورکړی دي. بیا چې زه پسې ورسم دوی راته وایي موږ ورغلي چې دا زموږ دښمن رالی دلته ستاسو په تاڼه ننوتي. دوی وه چې دا خو عام خاص راځي و دلته سرحد خو نشته، عام خاص چې ټکان شروع شو عام خاص خلک راغوښتل، نو دښمن موږ نه پکښې پېژندي، دښمن شاید پکښې راغوښتی.
افغان چارواکو تل ویلي چې پاکستاني استخبارات او پوځ د طالبانو پراخ ملاتړ کوي، او د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې وسلوالو ته روزنه ورکول کیږي، او د افغان دولت په مقابل کې یې جنگ ته هڅوي. خو پاکستاني مقامات د افغان چارواکو دغه اداوې بې ځایه بولي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ځینې افغان کورنۍ چې خپل خپلوان په ځنوژونکو او وسلولو حملو کې له لاسه ورکړي وایي چې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. په کابل کې د دفاع وزارت د دروازې مخې ته په ځنوژونکو حمله کې د وژل سوي کس اولادونه وایي چې د خپل پلار له وژل کېدو وروسته یې د راتلونکي په حق له خپلې ټولې هیلې د لاسه ورکړې دي. دغه وژل سوی کس محمد سرور نومېدی. جمیلې ظریف په خپل رپورټ کې د نوموړي د کورنۍ له څو غړو سره خبرې کړې.
محمد سرور چې لووسنه نږدې دوه میاشتې مخکې په یو ځنوژونکي حمله کې ووژل شو، د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د بېوزلۍ ژوند تېراوه. هغه له ډېرې مودې راهیسې د موټرونو رنګولو په یو دوکان کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته یې نفقه برابروله. محمد سرور د تېر لمریز کال د کب میاشتې په 19 نیټه د دفاع وزارت د دروازې مخې ته په سرک روان و چې په ځنوژونکي حمله کې ټپي شو. او څو ورځې وروسته په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. هغه خپل اته ماشومان چې شپه کې زامن او دوه لورګانې دي او اکثره یې په ښوونځي کې سبق وایي له خپلې میرمنې سره د تل لپاره یوازې پرېښودل. محمد انور د دولسم ټولګي زده کوونکی او د محمد سرور دویم زوی دی. هغه چې ډیر خفه ښکارېده د خپل پلار د مړینې په هکله یې ازادي راډیو ته داسې کیسه وکړه.
کور کې زړه نه و چې لاړو، همداسې راته کاکا ته مې چې زنګ وهو لاله وایي راشه چې زه اخه کې غورځېدیم. ملای دونه سوری و، د جګر یو شی شو، درتهن ټول شیان خراب و. ډاکتران دونه وویل چې دعا ورته وکړي.
د محمد سرور خپلوان وایي هغه ډیر بې وسله و او له خپلو درې ورونو سره یې یو ځای په یو کرایي کور کې ژوند کاوه. دوی وایي چې هغه خپلو ماشومانو ته په ډیر زحمت او زیار یوه مړې ډوډۍ پیدا کوله. د محمد سرور اولادونه وایي چې د پلار مرګ د دوی ژوند بدل کړ او د راتلونکي په هکله د دوی ټولې هیلې له خاورو سره خاورې شوې. د هغه میرمن چې د خپل خاوند له مړینې ډېره خفه ښکارېده ازادي راډیو ته وویل چې د خاوند له مړینې وروسته یې د ژوند ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي.
د دوی پلار چې ژوندی و نو ټولې ستونزې د هغه په سر وې. اوس یې هر یو له مانه جامې، کتاب، کتابچه او قلم غواړي.
د محمد سرور دویم زوی محمد انور د خپل زده کړو ترڅنګ د بکس جوړولو په یو دکان یا حلبي سازي کې کار کوي څو د خپل کورنۍ اړتیاوې برابرې کړي. هغه وایي د دې پر ځای چې د خپل راتلونکي او خپل زده کړو په هکله فکر وکړي، د پلار له مرګ نه وروسته خپل کورنۍ ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو په فکر کې دی.
هغه وخت مونږ پلار مې ژوندی او مال تاسو چې اوسېرته ځان ورسم قاضي شومه، خو چې هغه پلار مې نشته بوکي زړه مې تر شوی دی. ما چې یو چېرته به کار وکړمه، مکتب هغه شیان نشم ویلی. اوس ویلی اوس هم دونه کار وکړمه چې کور ته نفقه راوړمه.
د محمد سرور نور اولادونه هم وایي چې پلار یې ورته یو لوی ډاډ و او د هغه په موجودیت کې ځانونه ډېر ارامه احساسول، ځکه د دوی په خبره ټولې غوښتنې ورته پر ځای کولې. محمد قسیم د محمد سرور تر ټولو کشر زوی او د دویم ټولګي زده کوونکی دی. هغه وایي هوس له هیڅ نه غوښتنه نشي کولای چې د ښوونځي اړتیاوې ورته برابرې کړي.
پلار به مې موږ ته جامې اخیستې که به پیسې وي او که بل څه، ټول به مو له پلار نه غوښتل. اوس مې چې پلار نشته دا شیان هم نشته، نه سم کتابونه لرو او نه هم جامې. هغه وخت به چې پلار ته راغلو چې 15 افغانۍ یا 10 افغانۍ راکړه نو راکولې به.
محمد قاسم وایي مشر ورونه یې د هغه د ښوونځي لګښتونه نشي پوره کولی او په خبره یې حتی له کاکاګانو څخه هم د څه شي غوښتنه نسي کولی. امیر محمد د محمد سرور مشر ورور دی. هغه چې د خپل ورور په وژل کېدو ډیر خفه دی وایي د خپل ورورونو لګښتونه نشي ورکولی.
زموږ درې ورور واسه او دومره و چې د اصل وخت پوره د دې مصارف وکړو، نو پس دې خدای پیږو کار پیږو. زه خپل زنانبای فلان کور کېم، دومره واسه زما خپل دوره زمانی دی.
په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې ځانوژونکو او وسلوالو حملو د محمد سرور د کورنۍ په څیر سلګونه نورې کورنۍ هم د غم په ټغر کې نیولي. د تیر کال د هود د میاشتې د 19 نیټې په ځانوژونکي حمله کې د محمد سرور په ګډون یو شمېر نور ملکي وګړي هم ووژل شول. د رپورټونو له مخې دغه ځانوژونکي حمله د یو کس لخوا چې په بایسکل سپور و وشوه، چې 9 تنه پکې مړه او 14 تنه پکې ټپیان شول. د محمد سرور کورنۍ چې د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ څخه یوه ده، له حکومت نه غواړي چې د ځانوژونکو او وسلوالو حملو مخه ونیسي څو نور ملکي افغانان په دې حملو کې مړه او ټپیان نه شي. دوی له وسلوالو مخالفینو څخه هم وغوښتل چې ملکي خلکو ته ډېر پام وکړي او نورې افغاني کورنۍ د محمد سرور د کورنۍ په څیر د راتلونکي په هکله ناهیلي نه کړي.
د لوګر اوسیدونکي وایي چې د ماښام له 15:30 د سهار تر 15:00 پورې په ولایت کې مخابراتي شبکې فعالیتونه بندوي چې له کبله یې دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. داود تپاند ورباندې رپورټ لري.
د لوګر اوسیدونکي د مخابراتي شبکو د فعالیتونو تر محدودېدو له مشکلاتو سره مخ شوي، وایي نشي کولای په خپل وخت خپل ستونزې او مشکلات چې مخکې تر دې د ټلیفوني اړیکو له لارې هوارول هوار کړي. دوی وای په لوګر کې د ماښام له 15:30 د سهار تر 15:30 پورې د مخابراتي شبکو فعالیتونه محدودېږي او په همدې اساس له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خلک غوښتنه کوي چې افغان حکومت دې له مخابراتي شبکو څخه وغواړي خپل فعالیتونه د ولس د ضرورتونو پر بنیاد برابر او تنظیم کړي. دوی وایي که چیرته د دوی ستونزې هوارې نه شي، ښایي ناروغان د شپې لخوا په خپل وخت هېڅ کلام تر روغتونه ونه رسوي. د لوګر څو تنه اوسیدونکي:
زه ډاکټر ناصر، لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکی. مخابراتي شبکې دغه پنځه ورځې کېږي چې ما خپله ټلیفون کې وکتلو د پنځمې بجو د ماښام نه شبکې کار کوي او د سهار تر پنځمې بجو کوي او خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. چا ته مریضتیا پېښېږي، چا ته یو بل مشکل پېښېږي او د شپې ارتباطاتو اړیکې نشي نیولی.
زه خانولی یم، د لوګر اوسېدونکی د تمور د کلی. مو مشکل دا استاد چې د ټلیفون شبکې مو خلاصې شي د شپې لپاره. اوس د شپې باندې موږ له چا سره اړیکه نه شو ټینګوای، چې موږ معلومات وکړو ځان چې چا سره ووایي چې موټر راولی یا ځای ځای ته ځان ورسوو.
د لوګر اوسېدونکو شکایتونه د دې ولایت چارواکي هم مني، وایي خلک رښتیا هم د مخابراتي شبکو د فعالیت تر محدودېدو له ستونزو او کړاوونو سره مخ شوي. دوی وایي د مخابراتي شبکو د شپې د نه فعالیت په اړه یې پلټنې پیل کړي دي او له مخابراتي شرکتونو څخه غوښتي دي چې د خلکو د ضرورتونو پوره کېدو په خاطر د خپل فعالیتونه سم سنبال کړي. د لوګر د والي وان دین محمد درویش وایي موږ پلټنې کوو او خلک رښتیا هم د ستونزې ګالي، یا د ځینو مخابراتي شبکو فعالیت د امنیتي خطرونو له وجې محدود شوی یا هم د کومې معاملې له مخې دا کار شوی دی.
زه فکر کوم چې دا ستونزې به د بل خونه وي، د دولت له خونه د دوی سره کوم مشکل نشته. د شبکې یا داسې ده چې د شپې لخوا دوی ځان ته کوم خطر احساسوي یا د کوم معاملې له مخې دوی کار کړی دي او چې موږ دا تعقیبوو چې د شپې لخوا ډېر ضرور ده باید دغه پروسه ختم شي.
موږ پرله پسې هڅه وکړه چې په لوګر کې دغو مخابراتي شبکو استازو نظر هم واخلو چې د شپې لخوا یې فعالیت په ټپه درېږي، خو له پرله پسې هڅو سره سره بریالي نه شو. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
تاسې ازادي راډیو ته وژي استاوس به رحمت الله افغان راتوي چې په کابل کې ورسپونه چاپ کړي.
کابل چاپ ګڼ شمېر ورځپاڼو د نورو مسایلو ترڅنګ بیا هم د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د تاسیساتو د جوړېدو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي، کله چې ناټو له ډیورنډ کرښې نه خپل ځواکونه په شا کول نو خپلې پوستې پاکستاني پوځیانو ته پرېښودلې. ورځپاڼه لیکي ولسمشر حامد کرزي په دې اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک هم لیږلی چې امریکا باید یاد موضوع تعقیب کړي. ملي باور خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې ده چې پاکستان څه ډول وکړای شول د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تاسیسات جوړ کړي. د سرمقالې لیکوال خپلې پوښتنې ته ځواب ویلی چې ناټو له دوی سره مرسته کړې. لیکوال هغه لیک ته اشاره کړې ده چې اوباما ته ولسمشر کرزي لیږلی او پکې ویل شوي دي چې ناټو لس کاله وړاندې کله چې له مجاهدینو څخه تاسیسات ترلاسه کړل، د دې پر ځای چې افغان ځواکونو ته یې وسپاري پاکستاني لوري ته یې سپارلی دي. دا لیکوال په اند ناټو له دې کړنې نه معلومیږي چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي او نه هم د افغان دولت د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې کوي. ویسا ورځپاڼې لیکلي دي چې ناټو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي چې په دې اړه به څېړنې وکړي او پایلې به اعلان کړي. یادې ورځپاڼې د ولسمشر د دفتر د رئیس خبرې راخیستې دي چې ویلي دي که چیرې ناټو خپل تاسیسات پاکستاني ځواکونو ته نه وای سپارلي نو نن به د افغانستان او پاکستان اړیکې دومره نه وای خرابې شوې. محور ورځپاڼې په یو مطلب کې په سپارل شویو پوستور نه اچولې ده او ویلي دي چې ناټو ټول ټال یوولس پوستې پاکستان ته سپارلي دي. یادې خپلواکي ورځپاڼې هم د ولسمشر لخوا اوباما ته استول شوي لیک ته اشاره کړې ده او ویلي دي چې کرزي له اوباما په ټینګه غوښتي دي چې پاکستان باید نوموړي پوستې بیرته افغان لوري ته پرېږدي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې ده چې چا د ګوشتې سیمه پاکستان ته سپارلې ده. د سرمقالې د لیکونکي په باور افغانانو له امریکا سره د ستراتیژیک تړون ننګه او ملاتړ ځکه وکړ چې باید د پاکستان او ورسره د نورو هیوادونو د یرغل پر مهال به د افغانستان تر څنګ ودرېږي. او د سرمقالې په پای کې راغلي که چیرې امریکا له افغانستانه دفاع نه کوي نو افغانان کولی شي له خپلې خاورې خپله دفاع وکړي او هغه مهال به په هیڅ صورت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون لازمي نه وي، نو بیا دې ووځي.
په پکتیا کې ډېر خلک د ملي پیوستون له پروژو څخه خوشاله دي، خو د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې وکاله کېږي په سیمه کې د ملي پیوستون پروژه نه ده عملي سوې. نور جزئیات د سیمې څخه د داود تپان په رالېږلي رپورټ کې.
سره له دې چې د پکتیا ولایت بیلابیل ولسوالۍ اوسېدونکي په سیمو کې د ملي پیوستون پروژو پلي کېدو څخه خوښ دي، وایي دا دوی په سیمو کې د ملي پیوستون پروژې پلي شوې او ښه نتیجه یې ورکړې. خو د زرمت ولسوالۍ اوسېدونکي د ملي پیوستون پروژو نه پلي کېدو له امله ګیلمن دي، وایي چې په تېرو اووه کلونو کې په ولسوالۍ کې هېڅ پروژه نه ده پلي شوې. د زرمت ولسوالۍ قومي مشر حاجي ظاهر وریاخیل وایي د پکتیا په نورو ولسوالۍ کې د ملي پیوستون پروژې په وارونو وارونو پلي شوې دي، خو په زرمت ولسوالی کې وکاله کې چې د یادې ادارې لخوا هیڅ پروژه نه ده پلی شوې.
د پکتیا په ولسوالیو کې دوه دوه وارې حتی درې درې وارې پلی شوی ده، مګر بدبختانه به ویایو چې په زرمت کې یو وارې هم نه ده پلی شوی. د زرمت له دوو خواوو راشروع سو اووه کاله په مخکې د ساکو او د ممزو لخوا یو دوه وړې معمولي پیښې وشوې، یو څو روپۍ چا له چا یوړې، او تر هغه تاریخ او تر دې نن تاریخه د زرمت په ولسوالۍ کې سی ډي سیان هم جوړې کړې دي، شورا به هم تیارې جوړې دي، اما څوک هغه څوک چې د مسؤلیت لري نه راغلي نه راځي.
که څه هم په پکتیا کې د ملي پیوستون پروژو د ښه پرمخ بیولو او څارنې په موخه د قومي شوراګانو له لورې د څار ډلې جوړې شوې دي، خو بیا هم د زرمت ولسوالۍ د پروژو په اړه کوم اقدام نه دی شوی. د پکتیا ولایتي شورا رئیس ښایسته جان هادي وایي د ملي پیوستون پروژې په یاد ولایت کې پلي شوې او چارې تر دې مهاله ښې پرمخ تللې دي. نوموړی وایي سره له کارونو ښایي ستونزې موجودې وي. د ده په خبره تر دې مهاله چې په کومو سیمو کې د ملي پیوستون پروژې پلي شوې، خلکو ټاکلې او د خلکو په خوښه تطبیق شوې دي.
چی خواب بلگه داده چی تقریبا تر نوی فیصدو پوری پو دی ملی پیوستون پروگرام لیکو مستون زده نده ایجاد شوه، او کرون ایخه پو مختلیلی دی او دی خلکو دی زورت مطابق او دوی دی دخپلو آلواندو پروژو چی خواه نظارت کرده چی دی نظارت هم خواه نتیجه ور کرده.
دا مرکز گردیس پر مختیای شورا مشر حاجی داود داده تر سنگ چی دی ملی پیوستون دی پروژو ستاینه کوی وای لدوی سر دی بیارغوانی پا برخه که پا خپل وقت دی بلابیلو پرستندوی دارو لوری کار شوی دی.
او موږ په خپل باندې دی یعنی د کوم موسسات چې دلته دی د دینه موږ راځي او د دیهاد کې شاب نه موږ ډیر راځي، ځکه چې د موږ سره ډیر همکاري کړې ده، موږ سره هر جته دی په پوز په خپل وخت باندې خپل حیات لګلې ده، د غړي رخه سارانه له موږ سره د پروژو کړې ده. هر چا چې ضرورت وي، آیا هغه د هر منطقي وي او د هر نژاد وي د هر زبی وي، یعنی هغه ته موږ خپل کار کوو.
په پکتیا کې سره له دې چې د ډیرو سیمو خلک د ملي پیوستون له پروژو خوشاله دي، خو د چارو کارپان وایي د بیا رغونې په پروژو کې نامتوازن انکشاف په پکتیا کې نامنی زیاتېدو ته لار هواره کړې. د چارو کارپو قاسم خان وایي په ولسوالیو کې د بیا رغونې متوازن انکشاف د نشتوالي له امله نامنی هم زیاته شوې ده. دی وایي که چېرته حکومت غواړي په سیمه کې امنیتي ستونزې له منځه یوسي، نو په کار د هغو سیمو ته چې ډېر ناامنه دي د بیا رغونې په پروژو کې لومړیتوب ورکړي.
اساسي مشکل چې دغه د غیر متوازن انکشاف مسله ده چې په هغو ولسوالیو کې چې امنیت یې ښه نه دی او خلک نسي کولی چې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ بوځي، دولت هم هغوی ته د انکشاف برخه کې توجه نه ده کړې. حکومت باید د متوازن انکشاف باره کې هغو ولسوالیو ته توجه وکړي چې امنیت خراب ده، تر څو خلک د دولت سره همکار شي او ټولو هر څوک له دولت سره کومک وکړي.
له تېرو اووه کلونو راهیسې د پکتیا په زرمت او زدران میشتو ولسوالیو وز زدران خواک او ګرد څېړې کې د سیمې د خلکو په خبره د یادې ادارې له لورې د بیا رغونې هیڅ ډول پروژې نه دي پلې شوې. هڅه مو وکړه چې په پکتیا کې د ملي پیوستون ادارې له مسؤلینو څخه وپوښتو ولې په یادو سیمو کې پروژې نه دي پلې کړې، خو سره له ډېرو هڅو په دې ونه توانېدو چې دې پوښتنې ته د مسؤولو چارواکو ځواب پیدا کړو. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستول دي.
توفیق صاحبای له ننګرهار په خپل اس ام اس کې لیکي د افغانستان د لنجې لتون دري دي، کورنۍ سیمه ایز او نړیوال لاملونه د دغو ستونزو حل جدي کار غواړي. سمیوله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکي، هر وخت چې په ټرافیکي پیښو کې خلکو ته تلفات اوړي، څومره چې خلک په جګړو کې وژل کیږي هغومره مرګ ژوبله په ټرافیکي پیښو کې هم خلکو ته اوړي. بختیار سلیمان خیل له کابل لیکي، د سروبي ولسوالۍ په وزمین کلي کې د حسین خیلو ښوونځی ډېرې ستونزې لري، درسي مواد نشته او کافي ښوونکي نه لري. سلیم قانی له پکتیا څخه لیکي، د پوهنې له وزارت څخه هیله کوو چې د ښوونځیو درسي میتود ته دې جدي پام وکړي، څو زده کوونکي ښه وروزل شي. شمس له ننګرهار لیکي، د ځمکې غاصبین اوس هم د دولتي او شخصي ځمکو غصب ته دوام ورکوي، چارواکي دې د دې جدي ستونزې مخه ونیسي. زبیح الله شیرزاد له ننګرهار لیکي، په ننګرهار کې د برېښنا ستونزه جدي ده، نه دغه برېښنا منظمه شوه او نه چارواکو د برېښنا د عادي لپاره خپلې ژمنې پوره کړې. بختیار سلیمان خیل له کابل لیکي، افغان دولت دې په ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د تاسیساتو د جوړولو مخه ونیسي. او مالک منګل له خوست څخه لیکي، زما په نظر سوله تر هغو امکان نه لري چې له پاکستان سره د سرحد مسله حل شوې نه وي.
19 پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تند څنګه خطرګه مخ کې له محمد قاسم سولمل څخه د مهمو خبرونو سرخطونه اورو.
د کونړ سیمې چارواکي وایي چې پرون وخت د اسمار په ولسوالۍ کې د ملي اردو او وسلوال طالبانو ترمنځ نشته سوې ده. د 201 سیلاب قلوردو د 2 ملي وایاند هارون یوسفزی ازادي